Radio. Radio Azadi.
السلام علیکم، سهار مو په خیر دی. ازادۍ رادیو د نن خبرونو ته ښه راغلاست. نن چهارشنبه ده، د 14 هجری لمریز کال د کب څلرمه ده چې د 2022 میلادي کال د فبروري له 23 سره برابره ده. د ازادۍ رادیو خبرونې په سهارنۍ خبري مجله پیلېږي. خبرونه په لنډو خبرونو پیلوو. د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي په افغانستان کې بشری مرستو ته اړتیا د تیر کال پرتله په 30% زیاته شوې. سره صلیب پرون پر ټویټر په یو بیان کې ولیکل چې اوسمهال په افغانستان کې 24.4 میلیونه کسان بشری مرستو ته اړ دي، چې دا تر پروسه کال په 30% زیاتوالی ښیي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي دیبورا لاینز په کابل کې د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره کتلي. یو نامه پر ټویټر په یو بیان کې ویلي چې دا لیدنه د افغانستان په اړه د امنیت شورا له را روانې غونډې مخکې شوې، خو یو نامه د دې غونډې نیټه نه ده اعلان کړې. یو نامه وایي میرمن لاینز له ښاغلي متقی سره د بشري مرستو، د اقتصادي پرمختګ پر وړاندې د پرتو خنډونو او خوانځو ته د ټولو نجونو او هلکانو د بیا ورتګ پر تیاری خبرې وکړي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر د ازبکستان له یو پلاوي سره د لیدو پر مهال ویلي د دوی حکومت نه غواړي چې افغانستان د ځواکمنو هیوادونو د سیالۍ ډګر وي. امیر خان متقی ویلي د دوی پالیسي اقتصاد محوره ده او غواړي چې افغانستان د اقتصادي همکاریو او سیمه ایز اتصال په مرکز بدل کړي. د ازبکستان د صدراعظم له مرستیال سردار عمر زاکوف سره د طالبانو رئیس الوزرا، د بهرنیو چارو سرپرست وزیر او یو شمیر نورو چارواکو پرون په ارګ کې وکتل. په شمالي سالنګ کې د یو مسافر وړونکي بس د ټکر په پیښه کې لسګونه کسان ټپیان شوي. دا بس پرون ماسپښین په چوګک سیمه کې د یوې ولاړې لارۍ سره ټکر شو او لږ تر لږه 13 تنه یې ټپیان کړل. ټپیان روغتون ته انتقال شوي. او ملګری ملتونه وایي لا هم هیله لري چې د اوکراین لانجه به د خبرو له لارې حل شي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سټیفن دوجارک پرون په نیویارک کې ویل چې که جګړه وشي ناورین به رامنځته شي. په پام کې وه چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن له خپل روس سیال سرګی لاوروف سره د پنجشنبې په ورځ په ژنیو کې خبرې وکړي. دوجارک وویل چې تر اوسه دا مذاکرات نه دي لغوه شوي او هیله ده چې ترسره به شي، وروسته له دې چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د اوکراین ختیځ ته پوځیان واستول، داسې شکونه پیدا شول چې د بلینکن او لاوروف غونډه ښایي ونه شي. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. د تخنیکي چارو لارښوونه قادر جلالوف کوي. وړاندې د دې او نورو خبرونو تفصیل وړاندې کیږي. هند د پاکستان له لارې افغانستان ته د مرستو لومړی جوپه واستوله.
لومړی بار 2015 ټنه غنم په 50 بار وړونکو موټرو کې د جلال آباد په لور واستول شول.
د بشري حقونو د څار سازمان وایي طالبان غواړي چې د فعالو ښځو غږ غلی کړي. په کونړ کې د نشو پر ضد د کمپاین په هدف د کرکټ تورنمنت پای ته ورسید.
دغه سرګرمۍ نه کولی شي خلکو ته هغه ذهني مرستګانې ډپریشن چې کم دی هغه کم کړي، د یو خوشحالي ورکړي خلکو ته.
په هلمند کې د کبانو لسګونه فارمونه تولیدات لري.
هم زموږ لپاره اسانتیا ده چې پاکستاني ماین کمیږي، هم د خلکو لپاره یو شی دی چې اوس خلک به اخته دي.
په داسې حال کې چې پر اوکراین د روسیې د یرغل په اړه اندېښنې جدي شوي، د امریکا ولسمشر اروپا ته د نورو سرتیرو د استولو اعلان کړی او د پاکستان صدراعظم عمران خان مسکو ته روان شوی.
د ازادي رادیو خبرې ټولګه.
د ازادۍ رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري. هند افغانستان ته د پاکستان لاره د هغو غنمو لومړی جوپه واستوله چې مخکې د هغو د ورکړې ژمنه کړې وه. د واګه بندر لاره د 50 بروړونکو موټرو کاروان پرون جلال آباد ته ورسید. د هند بهرنیو چارو وزیر وایي چې له افغانانو سره به د نوې ډیلي مرستې دوام وکړي. احمد شیبر د موضوع نور جزئیات اوروي.
افغانستان ته د هند غنمو لیږدل پیل شول. لومړی بار په 500 موټرو کې وو چې د پاکستان له لارې جلال آباد ته 2500 ټنه غنم انتقال کړل. د دې غنمو د لیږدو په مراسمو کې د هند بهرنیو چارو وزیر وردن شرنګلا، په نوې ډیلی کې د افغانستان له سفیر فرید مامونزی او د خوراک د نړیوال سازمان لاسازو سره برخه لرله. شرنګلا وویل چې افغانستان ته به د ټولو غنمو پر لیږلو دوی درې میاشتې ولګیشي. لومړی بار 2500 ټنه غنم په 50 بار وړونکو موټرو کې د افغانستان د جلال آباد په لور واستول شول. هیله من یو چې د اتاری بندر له لارې څو ځله نور د دوه درو میاشتو په ترڅ کې دا غنم انتقال شي او زموږ د 50,000 ټنه غنم وشمنه په ځای شي. په نوې ډیلی کې د افغانستان سفیر دا مرسته د افغانانو لپاره مهمه وبلله. ټاکل شوې ده چې د هند مرستې د خوراک نړیوال سازمان مسؤلینو ته وسپارل شي. په هند کې د دې مؤسسې مشر بیشاو پراجولی افغانانو ته د اوس لپاره دا مرسته اړینه وبلله. د هند مرستې د اوس لپاره ډېرې په خپل وخت او مهمې دي. تمه لرو چې د هند مرستې ادامه پیدا کړي. هند تل د افغانستان له خلکو سره نږدې پاتې شوی او په خلاص لاس یې مرستې ورسره کړي دي. پاکستان د خپل خاورې د هند مالونه ډیر کم پریشتي، خو اسلام آباد دا پلا د دې غنمو پر سر له میاشتو میاشتو خبرو وروسته موافقه وکړه چې د دوی د خاورې له لارې دې انتقال کړي. هند ویلي دي چې د افغانستان له خلکو سره به مرستې ادامه پیدا کړي او دا مرستې به د مرستندویه نړیوالو بنسټونو له لارې تر بېوزلو افغانانو ورسوي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د بشري حقوقو د څار سازمان د طالبانو په بند کې د معترضو خځو د اعتراف په خبرګون کې وایي طالبان هڅه کوي چې د افغان خځو غږ د تل لپاره غلی کړي. په دې سازمان کې د خځو د چارو مسؤل هی دربار له نړیوالې ټولنې غواړي چې په دې برخه کې د پټه خوله نه پاتې کیږي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت د یکشنبه په شپه د هغو نهویشتو میرمنو د څرګندونو ویډیو خپره کړه چې په کابل کې له یو امن خونې څخه ورکې شوې وي. جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د طالبانو په بند کې د بندي معترضو میرمنو د اعترافي ویډیو په اړه د بشري حقونو د څار سازمان خبرګون. د دې سازمان د خوځو مسؤل هی دربار وایي طالبان د ازادي غوښتونکو خوځو د غږونو د غلي کولو په هڅه کې دي. میرمن بار ازادي رادیو سره خبرو کې له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې په دې اړه عکس العمل وخی.
پراخو اعتراضونو نړیوال پام خپل کړ او د معترضو خوځو او انجنونو نیول کېدو هم پراخ خبرګون درلود. اوس طالبان هڅه کوي سو په راتلونکو کې د خوځو د هر ډول اعتراض مخه ونیسي، ځکه چې سردرد ورته پیدا کوي. خو مهمه پوښتنه دلته مطرح کیږي چې د وضعیت ته د نړیوالې ټولنې خبرګون څه دی.
د طالبانو د کورنیو چارو وزارت د اکشن به پښپې وو ویډیو خبره کړ چې پکې هغه نه ویش مېرمنې لیدل کیږي کومې چې په کابل کې د امن خونې څخه ورکه شوې وي. په دې ویډیو کې یو شمېر مېرمنې اعتراف کوي چې له افغانستانه بهر یو شمېر فعال خوځو هڅولي څو په کابل کې د طالبانو په ضد لاریون وکړي او دا کار به د دې لامل شي چې له افغانستانه ووزي. خو د خوځو د حقونو فعالو په ناروې کې د افغانستان پخوانی سفیر شکریا بارکزی وایي دا ډول اعتراف د فشار په پایله کې اخیستل شوی.
په دې ویډیو کې د ټولو خوځو له غږونو او څیرو روښانه ښکاري چې د فشار او شکنجې په پایله کې مجبوري شوي چې دا ډول ویډیو ترې وسی. خو پښتنه دلته ده چې طالبانو له دوی ولې دا ډول ویډیو اخیستی، ولې دوی بندیانې کړي؟ مګر د حق غوښتو ځواب باید زندان وي. هغه حق چې الله ورکړی طالب څه دی چې له خلکو یې واخلي.
د طالبانو حکومت په لومړیو کې رد کړی و چې ګنې دا خځې دوی نیولې دي. د دې وړاندې طالبانو د یو شمېر نورو معترضو انجنونو لکه تمنا زریا پریانی، پروانه ابراهیم خیل، زهرا محمدی او علی عزیزي د نیولو په اړه هم بخبري خودلې و. خو د خوځو د حقونو د فعالانو د نړیوالې ټولنې لپاره خبرګون ورسته پروانه ابراهیم خیل لبند خوشې شو، خو د نورو معترضو انجنونو د برخلیک په اړه هم معلومات نشته. د طالبانو د بیا ځلي واکمنې وروسته تیرو شپږو میاشتو کې د ښځو پر وړاندې د محدودیتونو تر وضع کولو وروسته د دوی پر ضد په کابل کې ښځو انجونو لاریونونه او اعتراضونه وکړل. دوی غوښتنه کوله چې د کار او زده کړو اجازه دې ورکړل شي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
پر افغانستان د طالبانو د واکمنېدو له پیل سره سم له دې هېواده د افغان نجونو د روباتیک ټیم تر وتلو وروسته اوس د افغان په نوم د روباتیک یو بل ټیم فعالیت پیل کړی، خو په دې ټیم کې یوازې هلکان غړي دي. د دې ټیم جوړونکي وای غواړي خلاق استعدادونه یو ځای را ټول کړي ترڅو د ټولنې د پرمختګ په برخه کې ګټه ترې واخلي. لکابل د ازادي رادیو خبريال په دې اړه نور جزئیات اوروي.
د روبات جوړونکو د ټیم شپږ میاشتې وړاندې په کابل کې رامنځته شو، هماغه وخت چې طالبانو پر افغانستان ولکه ټینګه کړه او نړیوالې ټولنې په دې هیواد کې د بیکارۍ د کچې د لوړوالي خبر ورکړ. دغه ټیم مسؤلین وایي د افغان رباتیک غړیو مخکې په ویشلې ډول فعالیتونه کول، خو اوس دوی د یوې ډلې په شکل یو ځای کار کوي. د افغان رباتیک ټیم مرستیال احمد ضیا بشیری وایي په دې ټیم کې داسې کسان را یو ځای شوي چې په یاده برخه کې په هندوستان کې د ماسټرۍ او دکتورا تر کچې زده کړې کړې دي.
زمونږ چې کله دا تصمیم ونیو چې دا ټیم به جوړ کړو، نو هدف مو هم همدا و چې راځئ موږ تاسو یو ټیم جوړ کړو او وکولی شو نړیوال ته دا وښو چې افغانستان د روبوټیک په بخش کې هم له ځان سره پیاوړي اشخاص لري او کولی شي د روبوټیک بخش کې هم فعالیتونه وکړي او ډېر مخته تللي دي. په ټوله کې زما د ټیم غړي لکه 15 کسان دي چې په دې کې زما سره داسې اشخاص ته چې هغوی په ډېرو نورو هیوادونو کې خپل زده کړې کړي په همدغه تخنیک بخش کې.
د دغه ټیم د جوړونکو په خبره یو شمیر نجونو هم د دغه ټیم په جوړولو کې هلې ځلې کړې او د هغوی خوخي او امکاناتو ته په کتو به هڅه وکړي چې د روباتیک افغان ټیم سره یو ځای کړي. دوی وایي اوس مهال یې لوی ستونزه د مالی ملاتړ کوونکو نشتون دی. د افغانستان د ټکنالوژي انسټیټیوټ استاد او د دغه ټیم یو مؤسس محمد ذکریا عمری ازادي راډیو ته وویل اوس مهال دوی خپل مالی امکانات له شخصي لګښتونو او د غشان دوی په لاس دو جوړې شوې دستګاګانو له پلور برابروي. دوی تر دې دمه د برېښنا د زیرمه کولو ډېرې ماشینونه چې یو پی ایس یې بولي جوړ کړي او په کور دننه یې پلورلې دي. خغلی عمری ازادي راډیو ته وویل
کسای که مره تمویل میکنه ما وعده میدیم
کوم کسان چې غواړي موږ سره مالی مرسته وکړي ورته ډاډ ورکو چې موږ به داسې شیان جوړ کړو چې ټولنه ورته اړتیا لري او نوي شیان.
په وروستیو کې د افغان جنو درباتیک ټیم ښه لاسته راوړنې درلودې چې په نړیواله کچه یې شهرت ترلاسه کړو، خو د تیر نظام له سقوط او پر افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو وروسته د ډیرو نورو کسانو په شان د جنو د روباتیک ټیم غړي هم له دغه هیواده ووتي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
ټاکل شوی چې نن د کابل په وخت د سهار په 9:30 بجو د بنگلاديش په چیتاګان کې د افغانستان او د کوربه هیواد د کرکټ د لوبډالو ترمنځ لوبه پیل شي. د کرکټ بورډ د رسنیو د برخې مشر فرید هوتک ازادي راډیو ته ویل چې افغان لوبډلې د سیالۍ ته ښه چمتووالی نیولی.
د افغانستان کرکټ ملي لوبډله به نن د بنگلاديش کرکټ ملي لوبډله سره د 15 لوبو لړۍ پیل کړي. د افغانستان د کرکټ بورډ لوري د افغانستان کرکټ ملي لوبغاړو لپاره په قطر کې تمریناتي کیمپ ترسره شوی او همداشان ته په د 4 ورځې په دی خوا په بنگلاديش کې افغان لوبغاړو تمرینات ترسره کړي دي.
افغان لوبډلې په قطر کې 2 تمرینات ترسره کړل. په پام کې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د دې لړۍ په ترڅ کې د بنگلاديش له ملي ټیم سره 3 لوبې چې لومړی بنن دوهمه د جمعې په ورځ او دریمه د راتلونکې اونۍ د دوشنبه په ورځ وي ترسره کړي او همداراز 2 اووریزې لوبې به هم وروسته وکړي. په همدې حال کې د کونړ د مرکز اړوند چغان لوبغالی کې له نشو پاک کونړ په نوم د کرکټ د 2 لوبډلو ترمنځ 40 سیالۍ پرون د شهید شاهد خان د لوبډلې په بریا سره پای ته ورسېدې. دغو لوبو 18 دوام وکړ. هره ورځ به یاد لوبغالی ته سلګونه نندارچیان تلل او لوبغاړي به یې هڅول.
دا د هغو سلګونو مینوالو چغې دي چې د کرکټ لوبې لیدلو او د لوبغاړو هڅولو ته راغلي. د یادو سیالیو یو تن جوړونکي بریالي ساحل قاضي خیل ازادي راډیو ته وویل په دې وروستیو کې د خلکو بیروزګاري او پرنیشي توکو د روږدو کسانو شمیر زیات شوی. دوی له نیشو پاک کونړ په نوم د کرکټ 18 ورځنۍ 40 سیالۍ پر لاره چولې بي چې پکې د کونړ 22 لوبډالو ګډون کړی وو.
یو سلو او 50 منډې د چغان شهید شاهد الله کرکټ د لوري نه جوړ شوی. یو سلو یو 50 ټارګټ یا هدف ټاکل شوی چې بیا د میراخیل لوبډل طرف نه یو سلو 30 منډې جوړ شوی او د څلورو وګړو نقصان ورونه پای ته ورسېدل چې اتلولي بیا د شهید شاهد الله کرکټ ټیم وګټله.
د کونړ د مرکز اسداباد ترڅنګ به هر ولسوالۍ کې د کرکټ یو شمیر لوبډالي او په زیات شمیر کې مینوال شتون لري چې د یادو لوبډلو د تشویق او هڅونې لپاره تر لری لری ځایونو سیالیو ته ځانونه رسوي. ګوهر ساپی هم له دغو مینوالو یو دی.
دغه لوبې هم غټ غنیمت څنګه نو ما خپله ډېر زیات خوند ترې واغست او زما تر څنګ ډېری دوستان داسې وو چې موږ یو بل سره همغږي کوله چې د لوبې سیل وکړو. دغسې سرګرمۍ نه کولی شي خلکو ته هغه ذهني مرستګان یا ډپریشن چې کوم دی هغه کم کړي، یو خوشحالي ورکړي خلکو ته. په نورو ځوانانو هم غږ کوو که غواړي چې خپله سیمه مو نشئ توکو نه
په کونړ کې په داسې حال کې د 22 لوبډلو ترمنځ شلوریزي سیالۍ پای ته رسیږي چې د افغانستان ملي لوبډلې لوبغاړي بنگلاديش ته رسیدلي او د هغه هیواد ملي لوبډلې سره به درې یو ورځنۍ او دوه شلوریزي لوبې ترسره کړي.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
قدر منوریدونکو شیبه وروسته به اجملاند له نورو مطالبو سره له تاسو سره وي، خو اوس نړیوالو مسایلو ته ورځو. د پاکستان صدر اعظم عمران خان نن مسکو ته ځي. عمران خان د دې سربیره مسکو ته روان دی چې روسي ځواکونه د اوکراین ختیځ ته ننوتي او له روسیې سره د لویدیځ اړیکې له سړې جګړې راوروسته تر بل هر وخت زیات ترینګلې شوي.
د پاکستان بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې څرګنده کړه چې صدر اعظم عمران خان به د یو جګپوړي پلاوي په مشرۍ په دوه ورځني سفر د چهارشنبې په ورځ روسیې ته ورسی شي. په دې بیان کې وړاندې راغلی دی چې پر دوه اړخیزو اړیکو او د انرژۍ په برخه کې به په همکارۍ خبرې وشي. دا خبرې په داسې وخت کې ترسره کیږي چې لویدیځ په اوکراین کې د روسیې له لوري د جګړې ویره لري او اټکل کوي که داسې وشي ډېر تلفات به رامنځته شي او په لویدیځ او نورو نړۍ کې به د انرژۍ د کمښت سبب شي. پخوانی پاکستانی ډیپلومات آصف دورانی چې په څو هیوادو کې سفیر پاتې شوی دی په دې باور دی چې اسلام آباد نه غواړي د اوکراین په څیر پیښې کې د چا پلوي وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت په وینا صدر اعظم عمران خان به د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د افغانستان د منځبي کېدو او هلته د افراطیت په ګډون پر لویو سیمه ییزو او نړیوالو موضوعاتو هم خبرې وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت په بیان کې د اوکراین مسلې ته اشاره نه ده شوې، خو پخوا عمران خان د دې موضوع په تړاو ویلي وو چې هیواد یې له هر راز پوځي مداخلې سره مخالف دی او ستونزې باید د خبرو له لارې هوارې شي. دا په تیرو 30 کلونو کې ماسکو ته د پاکستان د صدر اعظم لومړی سفر دی.
په همدې حال کې د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر اروپا ته د نورو سرتیرو د استولو اعلان کړی. جو بایدن وروسته له هغه دا پریکړه وکړه چې یو شمیر روسی سرتیری اوکراین ته ننوتل. د دې موضوع تفصیل هم احمد شیبر اوروي.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر په بالتیک کې د ډیرو ځواکونو د دیره کېدو خبر ورکړ چې د ناټو د متحدانو ساتنه وکړي. جو بایدن تیر ماښام د دې اعلان ترڅنګ دا خبره هم وکړه چې د روسیې له لوري هر پوځي تحرک ته به امریکا او متحدان په ګډه ځواب ورکړي. United States and our allies and partners remain open to diplomacy. د امریکا د متحده ایالاتونو متحدانو او شریکانو دروازې به د ډیپلوماسۍ لپاره پرانیستې وي په دې شرط چې جدي وي. د روسیې د خبرو له مخې نه، د هڅو له مخې قضاوت کوو. ګورو چې روسیه په راتلونکي کې څه کوي. هغې ته به په ګډه ښکاره او ځپونکی ځواب ورکړو. ولسمشر بایدن زیاته کړه چې هیواد به یې اوکراین ته د دفاع لپاره نور تجهیزات هم ورکړي او په بالتیک حوزه لیتوانیا، استونیا او لاتویا کې به د امریکایي سرتیرو شمیر زیات شي. وروسته تر دې چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د دوشنبې په شپه په یوه فرمان کې د اوکراین دونیتسک او لوهانسک د خپلواکو جمهوریتونو په توګه په رسمیت وپېژندلې او دې سیمو ته یې عسکر واستول، له ګڼو غبرګونونو سره مخامخ شو چې د اروپایي ټولنې ترڅنګ متحد ایالتونو نوي بندیزونه پرې ولګول. ولسمشر بایدن تېره شپه اعلان وکړ چې د بندیزونو لومړۍ مرحله پیل شوې ده چې د روسیې پر دوو بانکونو بندیزونه لګیدلی دي چې د لویدیز مالي مرکزونو ته به لاسرسی نه لري، او که چیرته روسیې خپل تیری ته ادامه ورکړه نور بندیزونه به هم پرې ولګول شي.
خبرونو ور آخوا
د خبرونه دی برخه کې مهر کله کو هلمند ولایت کې د کبانو د روزنې 308 فرمونه جوړ شوی چې هر کال په اوسط ډول 1350 ټنه کبان تولیدي. فارم لرونکو وایي د کبانو دغه تولید له بهرنیو هیوادونو څخه د ماهیانو د راوړلو اړتیا کم کړې ده. په دې اړه پاموکړی دی ریپورت ته.
دا د هلمند په مرکز لشکرګاه کې د کبانو د روزنې فارم دی. دلته لومړی د کبانو بچی راوړل کیږي او تر څو میاشتنی روزنې وروسته د دې جوګه کیږي چې د فارم مسولې د غوښې پلورلو لپاره بازار ته وړاندې کړي. د محمد نبی په نوم یو فارم لرونکی وایي د کبانو د تولید له بهرنیو هیوادونو څخه د ماهیانو د راوړلو اړتیا کم کړې ده.
شش کال چې پر موږ باندې د خارج بارډرونه بند شول ما هیڅ تشویش هم نه دی کړی، یعنی خپل ماهیان موږ درلودل.
د جمعګل په نوم د ماهیانو یو بل فارم لرونکی وایي د دغه فارمونو له برکته ګڼو کسانو ته د کار زمینه هم برابر شوی.
د ماهیانو کاروبار شکر الحمدلله اوس خو د بخوا پر طلب باندې ورځ تر بلې زیاتیږي. هم زموږ دپاره اسانتیا ده چې پاکستاني ماهیان کمیږي، هم د خلکو دپاره یو شی دی چې اوس خلک به اخته دي بس یو گزاره کوي. وروره
د هلمند د ګریش ماهیان په ګاونډیو ولایتونو په خاص ډول کندهار کې هم شهرت لري، او له دغه ولایت څخه د رخصتیو په ځانګړو ورځو کې خلک د کبانو خوړلو لپاره دغه ولایت ته ورځي.
مایان ښه مایان دي، ما چې ډېر ځایونه کتلي دي د ګریشو کندهار. اصلي کې به دا په خوالي کې خبره ده، دا په خېدو کې دی مخ ته جره نورو خلکو
دغه ځون خو ته سول دي چې مثال بیا ته دی روزي بیا موږ سره دغه والا ولسوالي خلک راځي بیا په پرې کې مساتي بیا موږ سره وړي بیا موږ د تورور توجیه کو سره.
د هلمند د زراعت مسولان وایي په دغه ولایت کې د ماهیانو د روزنې د فارمونو شمیر 308 ته رسیږي چې هر کال په اوسط ډول 1350 ټنه کبان تولیدوي. مسولان زیاتوي چې د کبانو د فارمونه پر 600 جریبه ځمکه جوړ شوي چې د شاوایدو ترڅنګ ګڼ شمیر کسانو ته کاري زمينه هم پیدا کړي.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت څخه مستون صدرۍ اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
پونده خزه یم غوا می مال می ټول می در بدر رسو
له اوریدونکو ته
د مونږ خپل ډیر ټول بیا ځادي راډیو نل تکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه جبه
او کچېرې میډال او څنګهلې نو ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړي وایي چې ګان
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه. د طالبانو د حکومت د ملي پراختیا شرکت وایي د یاد شرکت لوري له 1300 پایل شو پراختیایي پروژو څخه 390 پروژو کار بشپړ شوه. د ملي پراختیا شرکت چارواکو د سې شنبه په ورځ په یو خبري کانفرنس کې وویل د پاتې پروژو د چارو بشپړېدو کار هم روان دی. خدای ونه ویل چې د یادو پروژو کار څه وخت پیل شوی او کله به بشپړ شي. د موضوع نور حال زموږ د همکار پر رپورت کې.
د طالبانو حکومت د ملي پراختیا شرکت مسؤولان وایي د معارف روغتیا فرهنګي ځایونو استوګنې ورزش کرنې او صنعت په برخو کې پر څه باندې زرو ودانیزو او رغنیزو پروژو کار کړی. د دغه شرکت مالی او اداري مرستیال مولوي عبدالولي عادل د سه شنبه په ورځ په کابل کې یو خبري کانفرنس ته ویل له دې پروژو تر اوسه د 390 هغو کار بشپړ شوی.
شرکت د تاسیس د پایل څخه تر اوسه پورې په ټول هیواد کې په بیلابیلو برخو کې لکه تولید، ساختماني، تاریخي ځایونه، زراعت، قانونه، انرژي او اوبو کې په ټوله کې 1300 پروژې تر لاس لاندې نیولې دي چې له ډلې یې 304 نوي پروژې هغه بشپړې شي.
خو ښاغلی عادل ونه ویل چې د یادو پروژو کار څه وخت پیل او پای ته رسیدلی. د طالبانو حکومت د ملي پراختیا شرکت مسؤولان د یادو پروژو ټولیز مالی لګښت 121 میلیارد افغانۍ یاد کړ. د یاد شرکت مسؤولانو په دې خبري ناسته کې د جبل سراج، غوري او مرکزی تصدۍ کې د سمنټو د عوایدو لډیروالي خبر ورکړ او وی ویل چې د شمال د ډبرو سکرو عواید هم ډیر شوي دي. د یادو چارواکو په خبره د قوشتېپې په ګډون د ګڼو کانالونو رغنیزې چارې هم پیل شوي دي. د ملي پراختیا شرکت شرکت د پخوانی نظام پر محل رامنځته شو او په بیلابیلو برخو کې پر سلګونه پروژو کار کاوه. د یادونې وړ ده چې پخوا به په افغانستان کې د ګڼو پراختیایي پروژو مالي لګښت د نړیوالې ټولنې لخوا ورکول کېده، خو د طالبانو د حکومت پر راتګ سره یې خپلې مرستې بندې کړې دي.
ولسواکی دوی دارې په افغانستان کې یا لوی شرکت بل لارې انتخابات
د بیان ازادي
اطلاعات او تلاس رسای د دوی غندیتو په ځینې نورې ستونزې شته شو دوی
بشري حقوقونه
شزه د افغانستان تر نیمایي نه ډیره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي رادیو دول سیزه لکره پر وخت او متوازنو معلوماتو سره.
دوستانو ستاسو د پیغامونو نوبت را ورسید. ازادي رادیو تاسو ته ستاسو له استول شو پیغامونو څو یې را اخلو.
رحمان يم او ننګرهار ولایت هغانو ولرې د وانه چې تاوک د طالبانو مشرانو او مؤسسو ته خورشي چې موږ سره غټ غټ مرستې وکړي او ننګرهار کې د هغانو ولرې په وزیر تنګي سیمه کې کورونا هلکو بمباره نوران کړه. د وانه چې د ماغه خور او طالبانو مشرانو موږ سره کومک پیچې مدرسې او جماعتونه جوړ شي او زما دا خواهش ده چې خلکو سره مرسته کړي. زموږ خلک ډېر غریبانان دي، زه غواړم چې مرستې وشي.
ازادۍ راډیو ته زموږ سلامونه دي. سلامونه نه بعد د سرکانو ولسوالۍ پاکستان ظالمانانو په ادب کې نیولې ده. دا کلي ولي روغ روغ کلي ولي مسلمانان ماشومانان بې ګناه قتل کوي او ډېر سخت ظالمانانو ډېر سخت ظلم شروع کړی دی. په دې ظلم دی د ازادۍ رډو د زمونږ دا درخواست دی چې دا ټولې دنیا ته دا زمونږ دا آواز ورسوي. مخکې انګریزانو وسداره به انګریزان راته جوړ شوي دي. طالبانو مشران دې په دې غم وکړي. دا ولې کې دا خو یو ورځ نه ده، دوه ورځې دي. وطن یې راته شړ کړو، وطن هم ولي وطن یې را در په در کړو ولې کوي. مونږ دا 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 آواز مونږ دنیا ته ورسوي. ظلم مونږ سره کیږي. دا ټول بار دا مخلوق دی دا زمونږ دا واوري، دا بار دنیا د خلک دا زمونږ دا آواز واوري. مونږ سره ولې ظلم کیږي؟
محمد نسیم ارمانی د کندهار ولایت میوند ولسوالۍ څخه د ازادي رادیو ته دا پیغام پریږدم. کم سړک چې د مرکز کندهار څخه غځېدلې مرکز لشکرګاه ته همدغه د مرکز لشکرګاه سړک ډېر خراب دی. ډېر کندې هغه د مینو کندې تر اوسه پورې هماس خراب پاتې دي. زه د طالبانو د ولرپورو چارواکو څخه دا غوښتنه کوم چې همدغه سړک ته توجه وکړي او دغه سړک جوړ کړي، نور د مسافرو لپاره ښه رفتمات ور باندې وکړي.
ذکر الله کونړ ولایت مروري ولسوالۍ څخه موږ دا پیغام حتما نشر کوي. موږ دا چې افغانستان ته د بشري مرستو په هر هفته او هر ورځ میلیونه ډالر را رسیږي، دا چې خلک در سخت فقر لوګي سره مخ دي. کله به دا ایشل کیږي؟ چاته به ورکول کیږي؟ تر اوسه خو هیڅ کوم بشري مرسته موږ نه لیدله.
دلته د موږ په دې ځای کې دغه د کوټسنګي په سیمه کې مونږ وسیګو. دلته دغه مرسته چې ویشل کیږي دغه خلکو ته مستحقینو ته نه ویشل کیږي. مستحقینو ته نه ویشل کیږي او هغه چاته ویشل کیږي چې هغه په طالبانو کې وخت تیر کړی وي یا د طالبانو فکر ولري یا د طالبانو سره شناخت ولري، هغه خلکو ته ورکول کیږي. اسلامي امارت نه موږ ته غوښتنه دا ده چې دغه مرسته باید مستحقینو ته ورکړي. څو ورځې مخکې کوم میدان هوایی کې مرستې ویشل کېدلې، جرمني هیواد مرستې کړې وې، هغه خلکو ته ورکولې. هغه ولې هغه خلکو ته ورکولې چې هغه طالبانو سره وخت تیر کړی او په طالبانو کې وي.
زاد الولید هلمند ولایت څخه خبره کوم. دا کم کسانه چې پر دیوګانو کې چیغې وبغاري وي چې مشته مرسته نه را رسیږي، مشته دا مستحق کسانان ته نه ویشي، دا غلطه خبره ده. د وزې امارت ته خلکو نوم وربدی وروره، ټول مستحق کسانان ته د امارت د مجاهدینو په واسطه سره رسیږي.
السلام علیکم. زه د ازادۍ رادیو ته سلام وایم، کارکوونکو ته د غزنی د ولایت مکر د ولسوالۍ د کوبند د منطقې څخه خبره کوم. باید موږ دا پیام د طالبانو مشرانو ته ورسوي چې د کوبند منطقې ته هېڅ توجه نه ده سوې. خلک یې ډېر در بدرې دي، لښکې سره مخامخ دي. وسلام.
سلامونه وړاندې کوم د ازادۍ راډیو ته چې زموږ پیغام نشر کړي. د پکتیکا ولایت د سوادي حاموزي د معلمانو د شپږو میاشتو محشات پاتې دیه نه دی اجرا کړي، کله وایي چې بودیجه نشته، کله وایي چې روپۍ نه دی راغلی، کله څه وایي کله څه وایي، متبانې کوي، مو زحمتونه کړي، د شپږو میاشتو محشات مو بند دي، نه هجرا کوي، له سختو اقتصادي مشکلاتو سره مخامخ یو.
دا وسله پارس مالخوا هم دومره زما همکاران نورو خبرونه کې درسره